سلامونه وخت بخیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن هغه جې دي زموږ غږدار د رادیو نو ری په مکه د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو لمخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبت پیښه تایید کړې. ویلي دي چې د بالا مرغه په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امرالدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی دغه پیښه یې ازادي راډیو ته نن تایید کړه. ویلي دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي له امله په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. تکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل اکسپان کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دې اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډاډه شوې. خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړې لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړې د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغمل او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواک اوربند موافقې د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19مه په غزه کې د اوربند نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوي حماس 3 یرغمل خوشي کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي، څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همدارز د کرکټ له نړۍ نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپینز ټرافي سیالۍ په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې لوبيږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوله او تر دې دمه پورې استرالیا توپوهنه کوي چې د 15 ویکټ هو د پسوځیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپوهنه بیا هم بیټنګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. پرون هم افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. خطر مناوریدونکو دغه خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د اوقاب پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهه په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده.
نا یو دیو درې ورځې ته بي کېدلې بس خوله یې خو دې دل بس دغه سي شو درد وو جړلې نو کله دوی درې ورځې ورسته بیا د مرز ورپېښ
د دغه راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راسره اوریدلای شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پدې ټولګه ته مو به هم خراغلاست ويم په بدغیس کې د طالبانو د حکومت د امر روغتي ریاست په دی ولایت کې د ګوزان یا پولیو دی وی مثبت پیخي خبر ورکړي د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی او 15 کلن انجلې په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لمړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیخه ده په دې اړه د ابدیس پوګمې راپورټ خوښي.
د بدغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلي کې ثبت شوې او اغېزمنه یوه 15 کلن نجلۍ ده. په بدغیس کې د طالبانو د عامې روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بدغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلن انجلۍ ده چې د بالامرغاب د یو کلي اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فل شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولېږلې چې د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې نجلۍ د کورنۍ له غړو سره هم وغږیږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شوو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2024 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه نه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جماعت په جماعت، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بدغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بوت خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کېده. لاند پښتنه کول چې ماشوم څو کلن دي، خو وس واکسین د پخا پرتلا ډیر کم رنګ شوه. جمعات پر جمعات ګرځي، په دروازه کې یو غلی غږ وکړي که څوک وروتل خو کنه تریزي. هل دا چې باید په یو جمعات کې دوی یو ساعت ودري، دوی لس دولس کې دریږي، نظارتي هیئت نه لري، په خپل سر دي، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتلا د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوه.
د کابل اوسیدونکو هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور او ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاد خدای یاد الله
ډیر وخت سوای چې نو سکولای خپل ماشومان او وړه خور او ورونه واکسین کړو، ځکه مخکې خلک کور ته راتل او ماشومان یې واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته یې راولئ. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل سي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په څلورمه برخپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړي پیل شي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزن مثبتې پیښې موجودې دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښه قرباني او یا هم د همدغه جلی د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی، د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپل ماشوم کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې، په دې اړه دغه مرکه واوري بیرته خبرونه تر کړو.
دا راته وایي چې د تاسو ماشومه چې د پولیو یا هم ګزار نو وهلې دا ویل کېږي، دا راته وایي چې دغه ماشوم ته واکسین شوی وو کنه؟
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په یو کال کې معلومات وو چې شوی وو، او نور داسې معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه واکسینونه، خو راځي کله تیریږي موږ هم نه وو مقصد دغه سره راځي په دا کوڅو کې څرخي واکسینونه، خو شوی وو مقصد دغه نو معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه. واکسین ما خپله نه دی کړی، بس دغه چې په دا کوڅو کې راځي په دا کلي کې دغه شي کله کله راځي په کال کې یو وار یا دوه وار.
څو ماشومان لري؟
نه دا نه واکسین دا کوچنیان لرو، یو هلک دی اتم جون.
دغه لورکۍ مو چې ګزارن وهلې دا د دې عمر څومره دی؟
بس پنځه کاله یو څه کم دی.
ولې دغه د واکسین نه بې خبره وایي که ډېر مهم درته نه، ولې مو واکسین نه تعقیبوه؟
داسې مهم دا زموږ اطرافي خلکو ته داسې مهم ښکاري هم نه، او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینیک لرو، د هغه کلینیک څخه کله دا اطرافي ولسو ته راځي، او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعضې بعضې وختونه بس پاتېږي، د دغه خلکو څخه هم پاتېږي، دغسې راځي په دا کوڅو کې ګرځي، او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې ولسوالۍ ته.
ولې مو رسیدګي ونه کړه؟
خو موږ د اطراف خلک یو، نه رسیدن د رسیدګي نه شو کولای، ګوښای اوڅخه د ولسوالۍ څخه ښه ډېر ګوښای.
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده، ویل کېږي چې کور په کور اوس واکسین نه کېږي. تاسو څه وایي، یا په دغه څو کلونو کې همداسې د واکسین کارکوونکي کلی په کلی ګرځي او کنه؟
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکوونکي د واکسین ګرځي، مقصد داسې ګرځي چې دغه خلک هم د دغه خلکو څخه پاتېږي، دغه کارکوونکي چې ګرځي کله موږ په کلي کې یا اته مسجد لرو یا لس مسجد ته لرو، و دوه مسجد ته راشي یا درو ته راشي، درې و څلور دغسې پرېږدي ولاړ، دغسې کارونه پېښېږي. جماعتونه ته راشي نو دا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې مابینو تا د رانسی ورته، نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونج کې ناستې پاتې شي. موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو، دا کوم واکسین نور څه دپاره دی، کله وایي د شیرې دپاره دی، د تورې غاړې دپاره دی، کله وایي دغه پولیو دپاره دی.
که بېرته راوګرځو دا د تاسو ماشومې ته، دا راته ووایئ چې څنګه پوه شوئ چې دغه ناروغه ده، یا هم کومې نښې و علامې درلودلې چې تاسو متوجه سوئ ورته؟
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې، بس داسې خوله یې خوږېدله، بس دغسې د پښو درد و، ژړله یې، نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مرضي ورپېښ شوه، بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږه ده، مخ یې عماس کړې. چې موږ دغه روغتون ته ورسته، بس دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه، بله بیا ور کلینیک ته دغسې معلومات ورکړه چې داسې ماشوم دی، داسې ناروغي ورپېښ شوې.
اوس ډاکټران څه وایي چې راتلونکی ده، دې ته څه ور پېښېږي، څنګه به کېږي، تداوی یې څنګه ده، په دغه اړه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي انشاءالله وایي اوس مقصد په سل کې اتیا فیصده یو جوړوالي ته دی، شل فیصده پاتې دی، انشاءالله غم امید شته چې جوړ شي. بدن یې ټوله یو څه پړسوب لري، مګر هغه خوله یې لږ شتمه شوې ده، سترګې یې همداسې ورسره کږه ده، دا مخې ډېر اماس لري پړسېدلې، معلومېږي دا اوس تر پخوا ډېر پړسېدلی دی دا مخې.
هغه کسانو ته چې په کلو بانډو کې ژوند کوي، لرو اطرافو کې ژوند کوي، تاسو څه وړاندیز ورته لرئ؟ دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي، څنګه یې باید تعقیب کړي، او د یو ماشوم آینده څومره دې پورې نښتې ده؟
دا واکسینونه باید دغه مسولین د واکسیناتو باید کار وکړي، اول ولسوالیو ته، بیا اطرافو ته، کلي په کلي باندې دا خلکو ته ورکړي چې هغه خلک د خلکو په لاس یې ورکړي چې هغه خلک رسیدګي ورته ولري، تاینی شي راشي په دوو کوڅو کې وګرځي نور ګرځي پایت پریز دی بالاجی خپل برتاغ خپل پیسې واخ وو څه د خو په شکل مزورانه دي خپل پیسې واخیږي ټول باید د خپل ماشومان واکسین کې کو واکسین نشي بیا هم دا شي مشکلات سره مخ کیږي چې ماشوم پلاچ سی یا خوله کړه سی یا سترګه کړه سی یا لاس وچ سی دا مشکلات سره مخ کیږي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
ازادي رادیو ته بیا هم خراغلاست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جپې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایی محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ ذکر شویو زینو کسانو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو زینې کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغانستان کې د نوې ملسیزي د کورنۍ او جګړو پر مهال د جنگي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه سوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقوقو د کمیټې لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه سوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سی اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و، لکه د افشار پېښه وه، د شتلیلي پېښه شوه، د قلعه جنګي پېښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونه شي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي رادیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترینه جنگي جنایات ترسره شوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې لوري د حق نړیوالې جزایی محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهې ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلې چې اوس په واک نسته او په خبره یې ټول ژوندي دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایی شورا غړي امین کریم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا اداوي رات کړي او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلی شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپل خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویاړ ګډون وکړو او هم د خپل هغو ویاړونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو پترس کې ترلاسه کړي او وړاندې کړي دي.
د غراس بخانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا ایده به ارزښت او له حقیقت لري وبلله او ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو د دغه جبهه د دغه اقدام او ادا او پاړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملړ کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغو تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وزل شوی دی.
دولتی وظیفه کې مخکور راته ډېر ستر انقلاب و د مجاهدینو د مت تر منځه. په افغانستان بچی بچی خبر دی چې دو دا رقم او د یو بل بې ګناه اولاد شهید کړي. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي اماراتو محکمه کې دلته راکش کړي، دونه پوښتنې وکړي، د افغانستان د ولس نه سره مخکې خلکو نه پوښتنې وکړي چې د دې خلکو څومره ظلمونه کړي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالې په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان ټول بدبختي دغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاس دی. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافعو د پاره جنگ دی. زما په نظر باندې که داسې یو محاکمه یې لکه آی سی سي هم دغه د لاهې محکمه و یا نو دغه جنایتکاران یي که نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پوري کړي.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمونیستانو، آن د تېر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې په لندن کانفرنس کې مطرح شوه او بیا په افغانستان کې د پلي کېدو پلان جوړ شو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال په سرلي کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو 150 کلونو په ترڅ کې د جنګي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو، خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سي څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاسکې د طالبانو د مشر شیخ حبت الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د آی سی سي د اقدام رد کړی و او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې تازه 2 ورځې مخکې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی آی سی سي پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وزل شوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو 2 میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي، او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوالي وایي چې لګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشټوالي، د کار نه لرل، روغتیا او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسی او د شړلو لګواک سره مخ دي. یو شمېر دغو میرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیه له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22 ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3 کاله وړاندې
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته له افغانستانه ترکیه ته پناه وړي، خو هلته هم هر ورځ له محدودیتونو ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
هدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
شرایط په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرها او ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی. کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، به یې ډیرې لوړې دي. هیڅ شی اخیستلی نه شو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نه شو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتي یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغلس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت اخته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
فکر کوم ټول بدن مې ضعیفه شوی، ډېر ژر ستړی کېږم، سر مې سرخی او دنګ مې هم د پخوا پسې نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکي او پخوانی زده کوونکي مریم ده چې وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خو دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې ښوونځي ته تلو، مکتبې د کمخونی فلوک اسید تابلیت اکول چې اوس له هغه هم محرومه شوې او د خستو توانې هم نه لرو.
د کابل ښار ایوی بلې اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
سمې همیشه ډیر ګنګسوي، د زاینه پاتېګما سمیره پونتې څرخی، هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکم. ته مې سرخسته کیګم، ډاکټر تم لاره مراته ویلې چې اوس په ندی کم ده او ډیره شدیده کمخونی لري. ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوې ده او کله چې په خوم وکړ کول د ځان لپاره به می سرغ وکه واخیستله او سې خوړه به می خوړه. خو اوس چې اقتصاد ازیت مدیر خراب ده، د دې شاید د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمخ ناروغي پنځه نو خزو کې د میاشتنې ناروغي او د ماشوم د زیګون لامل رامنځته کیږي او بل لامل یې اقتصادي ستونزې لامل د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټر سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای شي د خزو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکې پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزانه خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای سي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شون نه چای است.
باید هڅه وشي چې له خوړو حد اقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بلا بیل خوړه، نخود چې شور نخود ری جوړیږي، هغه خوړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافی هموګلوبین له امله د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوګي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو او پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان پاړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري. خو دغه وزارت بیان شرافت زمان په دې اړه سمو پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال له سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په